سلامونه د افغانستان په وخت سره نیمه جوشي تاسو ازادي راډیو ته غواکست د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبان تر کنټرول لاندې فعالیت کوي په اسلام آباد کې د نیول شویو شاوخوا 8 افغان کډوالو په خبرګون کې ویلي چې دغه کډوال متبري بيزي د پی آر کارتونه او د افغانستان د طبيعت کارتونه هم لري د سفارت پرون دوشنبه په خپل ایکس پانه یا په خني ټوئیټر کې به بیان کوي چې د دې لپاره چې په پاکستان کې افغان کډوال اونې نیول شي د ان او سی یا د اعتراض نه کولو په نوم سند ته اړتیا لري چې د تر لاسه کولو ډیر سخت دي د سفارت هم درنګ ویلي چې د دغه نیونو په جریان کې اکثره خزي او ماشومان لخپلو کورنیو جلا شوي او دوی د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کوي چې په دې باندې د میش افغان کډوالو حقونه او امنیت تضمین کړي سفارت هم درنګ ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لنډيوالو بنسټونو غوښتنه دي چې د افغان کډوالو پر وړاندې د پاکستان د سیاستونو پر وړاندې اقدام وکړي د راپور لمخې په دې ورسیو نو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د کورونو تلاشي هم زیاته شوې ده د افغانستان د خبرلانو مرکز ویلي چې د نورستان په مرکز پارون کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست سیمه ییز چارواکو ته امر کړی چې د ژوندیو موجوداتو د عکسونو اخیستل او خپرول په رسمي ډول منع کړي د مرکز چې له افغانستان څخه بهر فعالیت کوي نن سه شنبه په ویلمې کې په افغانستان کې د دغه محدودیت پراخېدو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې او خبرداری ورکړی چې هغه به د رسنیو د کاري بهیر او اطلاعاتو ته د خلکو د لاسرسي په برخه کې منفي اغیزې ولري د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د جرمن ډیپلوماټ مړی موندل شوی چارواکو د خبره تازه دی اروپا مشال څنګه ته د شنبه نه وخت تایید کړي توماس فیلډر په اسلام آباد کې د جرمني د سفارت د دویم سکرټر په توګه دند تر سره کوله او په هغه ډیپلوماټیک سیمه کې اوسې د چکلا کمیټه نیول شوی د پولیسو او چارواکو پرون د ورځې نه وخت د ازادي رډو مشال څنګه ته ویل چې دغه جرمن ډیپلوماټ مړی داسې حال کې موندل شوی چې هغه له دوه ورځو خپل دندې ته نه ورغله پولیسو ویلي دغه جرمن ډیپلوماټ د مړی د عدلي معاینات لپاره سفارت د غل کورنۍ سره په تماس کې دي روسي خبرم دا چې لانی پال سره نږدې د چین په لویدي ځای رانی سیمه کې نن سهار د یوې زورور زلزلې له امله لږ تر لږه 350 تنه مړه شوې دي د راپور له مخې په داسې حال کې چې له زلزلې وروسته په سیمه کې په لسګونه ټاکنونه محسوس شوي ډېر کسان تر اوسه د نړېدلو ودانیو تر لاندې پاتې دي
دو خبرې دی یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت حتی کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
تنن ورځې 25 دقیقې بحث ته شرغلست د افغانستان په ځینو ولایتونو کې تر درنې واوري ورېدو وروسته د لارو د بندېدو او عواقب په باب خبرې کوو د هوا پیژندنې ریاست تر پنځشنبه د سلنګونو په ګډون د هیواد په مرکزی او شمال ختیځو ولایتونو کې د هوا د درجه د چټېدو اټکل کړی چې په ځینو ولایتونو کې حتی منفي شلو تر رسیدي د طالبانو ټولګټ وزارت تیر شنبه ویلي و چې د غزنی مالستان او ناور د جغوري او اجرستان ولسوالیو سړکونه او د بامیان د قناق ابقرقل کرمان او شاتو کوتلونه او د دې ولایت د پنجاب ولسوالی د دهنیسیا مسیرونه هم د واوري د اورښت لکبله تړل سیوی دي د یکشمې پورز هم د افغانستان په وشتو ولایتونو کې د باران او واوري ورېدو د دوام اټکل سوی وو په همدې حال کې د طالبانو ټولګټ وزارت خبر ورکړی چې د سلنګونو لوی لارې د پاکولو چاره بشپړه سوی او نن سهار 2 بجې د هر ډول مسافرونکو موټرو پر مخ پرانستل سو دغه لار د درنې واوري ورېدو او طوفان لکبله تیر جمعه د هر ډول وسایطو پر مخ تړل سوی وو پر دې خبره کوي چې د درنې واوري لکبله د لارو تړل کېدل د عامو خلکو پر ژوند تغیر کوي او په نورو هیوادونو کې په دغه سیمه واردو کې لارې څنګه پرانستل کیږي او حکومتونه څنګه لاس په کار کیږي ځینو کسانو له ازادي رادیو سره په خبرو کې غوښتنه کړې چې د لارو د پاکولو او خلاصولو لپاره دی یو دایمي حل لاره پیدا شي د لارو تړل کېدو نه یوازې د موټرو د تګ راتګ مخه نیولې بلکې د ولایتونو مراکز او روغتونونو ته د ناروغانو پر رسیدو کې هم ستونزې پیدا کړې دي که څه هم د سړې هوا او د درنې واورې د اورښت لکبله د خلکو د احتمالي مرګ ژوبلې ډېر راپورونه نه دي خبره سوي خو په فاریاب کې تیر شنبه د درنو واورو او طوفان لکبله د دوو کسانو مړینه ثبت شوې وه تر دې مخکې کلونو کې د ژمي پر مهال د واورې شوېدو او نورو پیښو لکبل خلکو ته مرګ ژوبله اوښته ده د 25 دقیقې د بحث میلمانی دی د چاپیریال ساتنې متخصص غلام محمد ملکیار د غرض د چارو کتون کې عزیز احمدزی دوړو میلمنو ته شرغلاست وایم شغلی ملکیار صاحب درنی واورې ولې په افغانستان کې د لارو د تړل کېدو سبب کیږي آیا د لارو د پاکولو چارې ورو روانې دي که تاسو په نظر واوره تر حد زیاته وریږي
تاسو پوهیږئ چې د ژمنې واورې په افغانستان کې د اقتصادي په لحاظ او د چاپیریال په لحاظ ډېر اغېز لري. او د یوې خوا د واورې د اوبو د مهمو سرچینو په توګه د کرنې او څارویو او د انرژي د تولید لپاره اساسي ونډه لري، او د بل خوا ځینې زیانونه هم لري لکه د لارو بندېدل او ځینې نور د اقتصادي لحاظ خلک نشي کولی چې د کور نه ځي کارونه ته. دا خپله یو مشکل دی چې یو دراز مدت صحیح مدیریت ته اړتیا لري. خو له بل خوا کېدای شي چې که چېرې واورې نه وي نو مونږ تقریبا 50 یا 100 خلک په کرنیز فعالیتونو بوخت دي، او مونږ که چېرې په ژمي کې واورې نه لرو نو خامخا بیا په کال کې مونږ ډېر مشکلات او زیانونه په برخه شي.
او ډېره مننه ښاغلی عزیز احمدزی. کله چې لارې بندیږي د عامو خلکو ژوند ورسره څومره اغیزمن کیږي؟ د افغانستان په څیر یو ټولنه کې چې زیات خلک غواړي همیشه کاروبار وکړي او د ژمي د لپاره مخکې چمتووالی هم دومره ډیر نه لري.
وخین افغانستان په تاسف سره یو له هغو مملکتونو نه ده چې هیڅ دغه رقم حالاتو لپاره آمادګیانې د اقتصادي لحاظ نشي نیولی او نه نیولې دي. د دې سره سره چې په تیر د جمهوریت په وخت کې تقریبا 3 تریلیون ډالر مصرف شول، خو هیڅ داسې یو بنیادی کار د مسایلو ته ونه سوسیدي دی او مخنیوي وکي. او د افغانستان بیچاره خلک لکه څنګه چې تقریبا 40 کاله مخکې یا 30 کاله مخکې یا 40 کاله مخکې یا تا په دغه شیانو نه متضرر کېدل، اوس هم متضرر کېږي. په دې کې چې ډېر متضرر کېږي هغه عام وګړي دي. د افغانستان خصوصا هغه خلک چې په کلیو بانډو لري پرتو ولسوالیو ولایتونو کې اوسېږي، لکه د مثال په توګه همدغه دی دایکونډي سو یا فرزند د مثال په توګه بدخشان سو یا دې خواته د بامیان ولایت سو یا شمالي ولایت سو، دا ولایتونه ډیر زیات متضرر کیږي. او بیا خصوصا په دې کې بیا په هغه ولسوالۍ کې چې خلک اوسېږي لري پاتې ولسوالۍ لري پرتو ولسوالۍ کې هغه خلک ډیر دلته دوه علت دي. یو دا چې د خلکو اقتصاد ډیر زیات ضعیف ده، حتی د تجارانو اقتصاد ضعیف ده، هغوی نسی کولی چې هغه د ضرورت وړ دي هغه منطقې د ضرورت وړ توکي دوی مخکې له مخکې نه په ډېره اندازه باندې ذخیره کې، او دغه واورو موسم ته یا داسې د لارې بندېدو وخت ته دوی خپل آمادګي ولري تر څو خلکو ته دغه خپل مواد یا خپل چیز لري هغه وړاندې کړي. دوه میلات دا ده چې هلته ترانسپورټیشن په دې وخت کې کاملا قطع شي، فرضاً لارې بندې شي، موټر نشي تللی، نو دغه دواړه بیا د خلکو په عمومي اقتصادي وضع باندې، د خلکو په صحیح وضع باندې، د خلکو په هر وضع باندې د عامو خلکو تاثیر کوي. او حتی داسې حالت هم راځي چې په بعضي وختونو کې خصوصا په بعضي ولسوالۍ کې خلک ماشومان بیچارهګان له لاسه ورکي، یا سپینګیري سپینسرې د یخ له لاسه ورکي، یا حتی د نم موادو د خوراک موادو د نشتون له لاسه ورکي. نو په واقعا چې عام خلک ډېر زیات متضرر کیږي په داسې حالت کې.
بله مننه. ملکیار صاحب، تاسو د چاپیریال د زیانمنېدو د زیانونو د مخنیوي او د اوښتو زیانونو د مخنیوي لپاره کتاب لیکلی، څېړنې مو کړي دي، بحثونه مو کړي دي، څه توصیې مو کړي دي د چاپیریالي اغیزو د زیانونو د مخنیوي لپاره؟ یا څه توصیې اوس لري؟
دا خو یک چیز که باید بگویم که برف ما، یخچالای ما و د مجموع زندگی مردم و منابع آب ما سر برف و باریدن برف و سوار خصوصا در زمستان، و این قرار که پیشتر هم گفتن این از جمله مشکلات هست. اگه ما نداشته باشیم باز تمام سال با مشکل بسیار مشکل بزرگ روبرو میشیم. خب مشکلات معمولا مشکلاتی که در برباریز یا رابندان است، یا یک چیزی است که تقریبا موقت می باشه برای چند وقت است، در مجموع اگر مدیریت درست شود یا نشود شاید تا یک ماه یک ماه این مشکل حل شود. به خاطر که مردم معمولا خصوصا در دهات عادت دارند که اینا برای زندگی خود برای فصل زمستان اینا می توانند یک مقدار آذوقه و مواد غذایی یا را ذخیره داشته باشند. اما در مجموع چیزی که مهم است موضوع محیط زیستیش است، چون از یک طرف خب زمستان معمولا اگه بخوایم نخواهیم آلودگی داشته باشه، یه آلودگی رو پایین میاره. در پولیش ما یخچالای خود هر سال از دست میدیم. اگر سال آینده امسال مقدار برف که آب میشه، یخچالای که آب میشه، اگر ما سال آیندهش زمستانش برف نداشته باشیم، در مجموع مو قسمت آبی که یخچال که از دست دادیم این دوباره احیا نمیشه. وقتی احیا نمیشه در میان مدت و دراز مدت ما با کمبود بسیار با کمبود مشکل آب روبرو میشیم. و در پولیش دیاکین ما و کسایی که فعالیت های زراعتی دارن اینا خصوصا فرش نباتی جنگلات ما، جنگلات چی جنگلات مصنوعی باشه چی جنگلات طبیعی، این کلش مشکلات خود داشتنی باشه. و در پار همچنان ما این تعداد زیاد جانورا یا حیات وحش خود از دست میدیم و این چیزیست که مستقیم وابسته به باریدن برف است و کمبودش احساس میشه. چیزی که بسیار مهم است در دهات و در جیان سالایی که شده مدیریت بسیار درست در قسمت جلوگیری از این قرار که عزیز صاحب گفتن صورت نگرفته. چی حاله حتی در جیان سالها سال این مشکل که در نظر نگرفته. در پولیش اکثریت جاده های ما وابسته در ساحات کوهستانی و دره هاست. دره ها خودش برفگیر می باشد، اگه بخواهیم نخواهیم یا برفگیر هستند. وقتی که برفگیر می باشد طبعا رابندان صورت می گیرد و این را قبل از اینکه بارندگی صورت بگیره باید مدیریت شود و از طرف حکومت در مجموع مشکلات خود دارد، اما در اینجا مردم ابتکار را بدست می گیره. وقتی مردم ابتکار را بدست می گیره مشکلاتشان کمتر می باشد.
بله، ډیر مننه ښاغلی احمد زای. د واورې د ویلي کېدو او پاکېدو لپاره په نور نړۍ کې خلک له کومو لارو چارو کار اخلي یا هم حکومتونه په دې برخه کې څه کوي؟
نور نړۍ خو خصوصا ډیر پرمختللي هیوادونه هغه خو هیڅ مشکل نه لري، ځکه چې هغوی هر رقم مواد، هر رقم وسایل لري، هر رقم سامان آلات لري، نو هغوی ته څه مشکل نه پیښیږي. په دې خاطر دی هغوی یو هغه په جای باندې فرزندي یو اره د ماشین په جای باندې درې او څلور اره د ماشینونه، او هغوی ډیر زیات ژمن دي خپلو خلکو ته، خپلو منطقو ته، خپلو کارونو ته. نو هغوی څه دی کې ډیر زیات مشکل نه لري. مشکل همدغه وروسته پاتې هیوادونه کې ده. فرضاً مثال په توګه که موږ کاناډایي، اروپایي یا امریکایي هیوادونه موږ په نظر کې ولرو ونیسو، هغوی هیڅ په زه فکر کوم چې د یوې لارې بندښت د یوې ورځې لپاره هم نه تحمل کوي، ځکه هغه یو طرف نه واوره اوري، له بل طرف نه ماشینونه ورته لګولې دي، هغه واوره پاکوي. دومه مسله دوی چې کوي هغه دا ده چې دوی مالګه ډیره زیاته کاروي. د دې سره سره چې اوس فکر وکړي چې افغانستان کې حتی مالګه هم ډیره ده، خو دغه یو هغه له هیچا سره نشته چې هغه مالګه نه استفاده وکړي او په هغه سړک باندې واچي. کنی موږ او تاسې کافي ډیره مالګه لرو، دی کولای شي چې دغه لویو لویو خصوصا د لویو لارو باندې مالګه وشیندي، او هغه مالګه د دې سبب ګرځي چې حتی واوره بیخي ونه نیسي، واوره زر ایلې کې زه حتی سرک یخ نسی. نو پرمختللی نړۍ یا نور نړۍ له دغو وسایلو نه او له دغه شته پلاس کې شته موادو دیونه استفاده کوي، هغوی خپلې لارې بندې نه پرېږدي. اما په تاسف سره چې په افغانستان کې بیا دغه هغه نشته ده، دغه امکان شته ده، خو څوک ورنه کار نه اخلي، خصوصا هغه منابع چې لاس کې دي. یو د ماشین آلاتو خبره ده. اوس د تاسې په یاد وي تقریبا یو لس یا دولس کاله دمخه موږ او تاسې ډېر زیات کسان په سالنګ کې له لاسه ورکړل. بدبختانه چې د جمهوریت په وخت کې زه د دې شاهد یم چې په هر کال په میلیون هاو ډالر د سالنګ د مراقبت قومندان چې یو زورواکی و یو چارواکی د نور چارواکو په مرسته باندې به ده په میلیون هاو ډالر اخیستل چې زه د سالنګ مراقبت کوم. اما په زمه چې کله به زمه سو هیڅ مراقبت به نه وسوی، او خلک به هلته د یخ له لاسه بالاخره مړه شو، خلک به یخ وهله. تاسې ډېره لویه فاجعه فکر کوم چې دا 2015 کې وکړه، 2018 کې داسې یو لویه فاجعه وسوله. اما هیڅ څوک یو مسؤل راونه نیوه چې ته خو دا میلیونه ډالر چې اخلي دا ولې د څه په خاطر باندې تا څه وکړله. په تاسف سره دغه مشکلات دلته موجود دي. نو الله تعالی دې وس ورکړي افغانانو ته، خصوصا دغه موجوده حکومت نه افغانان ډېر زیات خصوصا په دغه ځای کې یو هیله لري چې دا اخلن د تیر حکومت یا د جمهوریت پر خم باندې بیا د سفاجی منځ چې لازم دی هغه باید وکول شي.
بل احمد زه په غربي نړۍ کې لمخ کې خلکو ته د احتمالي ورښتونو او طوفانونو په اړه اطلاع ورکول کیږي. حکومتونه چې کله دغه سیواب ترازی څه اقدامات کوي یا څه اقدامات تر لاس لاندې نیسي؟
دا خو درسته ده. مخکې نه خو دا د هوا وړاندوینه خو هر چیرته کېږي، د هوا وړاندوینه خو حتی افغانستان کې هم خلک کولی شي او همدغه غربي نړۍ کې هم همدغه وړاندوینه کېږي. نو اما هغوی بیا داسې کوي چې چیرته امکانات د خطر وي هلته هغوی هغه کوي، هلته هغوی هغه لارې مخکې نه بندوي. چې چیرته خطر احساس وکړي هغوی وایي چې دلته باید لارې بندې شي، دلته بیخي څوک باید لاړ نه شي، حتی ټرینونه بندوي، ټرین حتی نه پرېږدي. نو په تاسو سره افغانستان کې دغه کار وشي خلکو ته ډېر زیانونه اوړي، خلک نشي کولی شي خپل ژوند په مخ باندې بوزي، اما په هغه نړۍ کې بیا دغه مشکلات موجود نه دي.
ډیر مننه ملک یار صاحب، تاسو د ژوند چاپیریال پر موضوع څېړنې کوي، لکه مخکې چې مې یادونه وکړه. په ژمي کې د چاپیریال د خوندیتوب لپاره خلک څه وکړي او واوره څنګه خوندي کړي چې په راتلونکي کې د چاپیریال د سمسورتیا او زرغونتیا لپاره وکارول شي؟
دا د چاپیریالي لحاظ باندې د ژمنۍ واوره د افغانستان د ایکوسیستم یا د طبیعي سیستم ډېر مهم رول لري او د واورې ته پوشش د ځمکې د فرسایش مکانیسي او د ځمکې د ساتنې د رطوبت ساتلو سبب ګرځي. واوره د ځنګلونو او طبیعي سیمو مخکمه ولایت د ژوند ساتنې لپاره حیاتي دي او خلک خامخا د ژمي لپاره دوی تیاری نیسي. په ښارونو کې او په دیهاتو کې دوی تیاری نیسي او ځینې هر څوک د خپل وخت په وخت باندې ځینې کارونه کوي، ځینې یا د اوزوقې ذخیره لري. خوب یوازنی مشکل لکه چې احمد زاد صاحب وویل ده په حکومتونو کې دی. که چیرې حکومتونه یا حکومت کوم صحیح مدیریت او صحیح ستراتیژي ونه لري، خامخا خلک هم په کې هغه مشکل پیدا کړي. خوب به هر حالش اگه مردم با مو مشکلاتی که دارن اینا در تمام شهرهای که ما قرار تجربه که داریم اینا، حتی یک سه ماه پیش آمه پیش برای زمستان آزوخه خود جمع میکنه، چوب، زغال سنگ و همه چیز. اما یک مشکلی که ما در مجموع در افغانستان در شهرهای خود داریم، اما قرار که مزدای صاحب گفت پاشیدن نمک هست، ما سیستم کانالیزاسیون در شهرها نداریم و این نمک بدبختانه هر قدر که استفاده میشه در سرک ها و نمقدر زمینی که باز داینده بعض گازات افراد میکنه، در مجموع آب ما را نمکی میسازه و این آب خصوصا در افغانستان در تمام شهرهای ما بدبختانه آب مکمل میره در امیه فاضلاب، مکمل میره به دریاها، خصوصا دریای کابل یا دریای دیگه که از منبع تا آخرین محل که استفاده میشه آب نمکی میسازه، البته در میان مدت و دراز مدت. و این یگانه واسه چیز در کشورهای دیگه که قرار که گفتن در کشورهای دیگه باز اینا برای تصفیه نمک خودش دستگاه بسیار خاص کوچک و بزرگ دارن که آب تصفیه کرده به منابع دیگه یا به دریاها یا به بحر راه میده. بدبختانه ما در افغانستان این مشکل داشتیم و داریم و شاید هم اگر مدیریت دراز مدت صورت نگیرد یه ادامه پیدا میکنه و مردم باید خودشان به خاطر از یک طرف به خاطر جلوگیری خصوصا خدا نخواسته از مرگ و میر باید تدابیر خود داشته باشند. تدابیر عنعنوی که ما داریم بهترین راست، یعنی بدون اینکه حکومت اعلان کنه یا نکند خود مردم این تدابیر از نسل به نسل انتقال میکنه. در پولوش خصوصا گازاتی که داخل افغانستان میره بدترین گاز است، چی وقت در دوران حکومت جمهوریت و چه حال گاز درست داخل افغانستان نمیشه و معمولا مرگ و میر مردم از نسبت گاز است که نباید مردم از استفاده کنن، خصوصا از طرفش وقت خواه میکنن باید دبه گاز همه چیز بیرو باشن. زغالی که استفاده میکنن، خوب زغال چوب یک طرف یک مشکلاتش کمتر میباشن، زغال سنگی که استفاده میکنن خصوصا د سندبی اگر چې واشه دی بدترین مو وسیلې سکه مردم میتونه مردو از بین ببره. و دیگه بهترین راهش خصوصا د مناطق د دهات امو توخانه که دارن اون زیادتر اگر بتونن این زیادتر ترویج کنن و بیشتر از اصلی بودن بگذره و اون توخانه بسیار مفید است برای خصوصا در زمستان به خاطر جلوگیری از امراض. و در قسمت برفباری خود شما خودتان میفهمین که افغانستان نتونستند نمیتوندم و اگر بخوایدم شاید در میان مدت نتونه که وسایلی که بتونه دائم جلوگیری کنه یا از راهبندان یا از جلوگیری کنه از این نمیتونه و قدرت اقتصادیش هم نداره. خدا بخواه که حکومت فعلی این تدابیر به دست بگیره و ابتکار به دست بگیره، اما مشکل به نظر میرسد. بهترین راه خود مردم و ابتکار مردم و استفاده از فعالیت ها و عنعنه که در قسمت جلوگیری از مرگ و میر و در قسمت جلوگیری از رابندان دارن از او استفاده شد.
ډیر مننه اوریدونکو ته بیا هم یادونه کوم چې 25 دقیقې بحث له آزادی رادیو نه اوري. نن په دې بحث کې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې تر درنې واوري اوریدو وروسته د لارو د بندیدو د ستونزې او عواقبو په اړه خبرې کوو. د دې بحث میلمانه دي د چاپیریال ساتنې متخصص غلام محمد ملکیار د غرض د چارو کتونکو عزیز احمدزی. له شغلی احمدی سره مو اړیکه پرې سوي کوشش کوو چې بیرته تماس ورسره ټینګ کو، بحث ته دوام ورکوو. د شغلی ملکیار، تاسو مخکې د مالګې یادونه وکړه، د واورې دپاره خاصه مالګه کارول کېږي که عادي مالګه هم خلک کارولی سي د واورې د ویلې کېدو دپاره؟
دا د مالګه خو په افغانستان کې د معدنونو هغه استخراج کېږي او دلته بیا فقط ځینې کارونه پکې کېږي. دا کوم خاص مالګه نه لري، دا طبیعي مالګه دی چې په سړکونو کې پاشوي. مگر مشکلات په افغانستان کې په پارک لپاره کې مملکتونه چې مشکلات ډېر زیات دي، ځکه چې دوی هغه ملکونه چې هغه د تصفیه تحصیلات یا تصفیه فابریکې نه لري، نو دا یو دراز مدت مشکل دی په ښارونو کې، ځکه چې زمونږ آب د فریش واتر یا آب خوردنی چه دی دایرکت اغیر کی گی ملاوست کی گی پو مالگ بنده او بیا دا زمونگ دا مکم خرابی گی او دا بوتو او زنگلونو چه دی دا او با زیادتر پو مشکل بر سرم مخشی. چیزی که بسیار مهم است، ما اکثرا در افغانستان قبلا هم وقتی که در حکومت بودیم و بعد از حکومت یکانه مشکل ما که دائم با شارولی ها داشتیم پاش دادن نمک بود. گویی بدترین چیز است که میتونه ما را در میان مدت و دراز مدت با مشکل بسیار جدی آب، از یک طرف ما منابع آب ما همو یخچالات، یعنی برف است یخچالات، اگه این منابع را از دست بتیم و در خلیج در شهرها که بوجوده که یعنی تعداد زیاد خانوارها آب فاضلاب خود به دریا تخلیه میکنن و اگر نمک استفاده شد و نمک خودش باز یک مشکل دیگر بار میاره که دو سه مشکل یک جای میشه و منابع آب ما را دست میده. ما شامیال در اکثر ساحات خصوصا در نغلو و در سروبی از او پایین تر طرف درون تر یا بسیاری جانوارای ماهی آبی را خصوصا ماهی خود او کیفیتی که قبلا داشت کیفیت فعلا نداره، به خاطر که اینا تقریبا آب شور را استفاده میکنن و در آب شور اینا طبعا وقتی سر گوشتشان سر خود منابع دیگه مشکلات پیدا میکنن و مشکل داشتن باشن. بنابراین ما زیاد طرفدار پاش دادن نمک سر خصوصا در زمستان نیستم، خصوصا در کشورهای مثل افغانستان که هیچ نوع تسهیلات و فسیلیتی که برای تصفیه آب است خصوصا آب فاضلاب وجود ندارد.
ډېر مننه. ښاغلی ملکیار، بل پښتنه دا ولړیږي چې په افغانستان کې د چاپریال د خوندیتوب لپاره څومره د عامه پوهاوي پروګرامونه عملي شوي دي یا خلک څومره عامه پوهاوی لري؟
خوشبختانه دا یو ډېر مهم کار و چې مخکې په دې باندې ډېر کار شوی دی، خصوصا د ځینې کتابونه ځینې ترجمه شوي دي په د عربي او د قرآن شریف له مخې ترجمه شوي دي او علمانو ته ورکړی دي چې دا کار به د عامه پوهاوی یوه اساسي برخه د علماو تبلیغ دی، خصوصا د احادیث په درشل کې په یا ځینې منابع دي چې دوی کولی شي خپله دا ابتکار په پلاس اخلي. و د پولیش حتی ما خود ما بعض کتابها رو ترجمه کردیم از انگلیسی و از عربی به فارسی که بتانیم برای به خدمت مردم قرار بدیم تا اینا آب و خصوصا آب و محیط، تمام منابع آب و منابع محیط زیست اینا چطور در روشنی ارکان شرعی و اسلامی بتانیم نگاه کنه. خصوصا در قسمت حفاظت آب ما خوشبختانه قرآن عظیم شان بسیار موضوعات خوب بیان کرده، احادیثی بسیار قوی در این قسمت وجود داره. در قسمت حفاظت جنگلات، در قسمت حفاظت بهره برداری از زمین و این میتونه گرچه نسبت به وقت نسبت به سابق سطح آگاهی مردم در دهات و در شهرها خوب شده، و اگر ما بتونیم این یک ترکیبی از موضوعات علمی روز و با موضوعات فرهنگی و شرعی یک جا بسازیم که قبلا هم صورت گرفت، خوب زمان ضرورت داره تا که این نهادینه بسازه و این بسیار گپ مهم است که تا مردم آگاهی پیدا نکنن، تا اونا ابتکار به دست نگیرن، حکومت ها در مجموع و مؤسسات نمیتونه که در قسمت حفاظت محیط زیست و پاکی محیط زیست خصوصا سیستم های طبیعی کارهای بنیادی را بکنن. اما چیزی که مهم است خود ابتکار مردم است که باید دست بگیرن.
دیر مننه. 15 دقیقه بحث مول آزادی رادیو وارد نمو په افغانستان کې د درنې واورې له اورېدو وروسته د لارو د بندېدو د غرض د خوندیتوب پر لارو چارو خبرې وکړې. د دې بحث میلمانه و د چاپریال ساتنې متخصص غلام محمد ملکیار از د غرض د چارو کتونکي عزیز احمدزی چې د بحث په نیمایي کې مو اړیکه ورسره پرې سو، خو وروسته یې ټلیفون ځواب نه وایه. لوریدونکو هم مننه چې دغه بحث را سره واورید.
والے دے بستی نو جامو نلوا رنگا وا والے دے بستی نو جامو نلوا رنگا وا اتا تک مارے تے جو پماور ول جا وا اور ول جا وا اتا تک مارے تے جو پماور ول جا وا اور ول جا وا مسلمان یو لاله